سلام د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مطالب: ملګری ملتونه وایي باوري ادعاوې شته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. پنټاګون وایي له هغو پوځیانو سره به حساب کتاب ونه شي چې په کابل کې یې لس ملکي وګړي په یوه هوایي حمله کې ووژل.
امریکا یو زبرځواک دی، موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو.
یوه ډله خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یې وباسي.
موږ په دوامداره توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلوو چې له تا په لاس ورته نشو. اقتصادي وضعیت هم ډېر بد دی.
او سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
ملګری ملتونه وایي باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو د واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې د ایران د ملامت ښودلو لپاره ټینګار کوي. پښپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان وایي باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وشل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال ندال نشیف نن په جنوا کې د دې شورا په غونډه کې ویل چې د دې وژنو تراویا زیات یې له طالبانو سره تړل شوي دي. د افغانستان د لری کړی شوی حکومت استازي نصیر اندیشم د بشری حقوقو په شورا کې تور پورې کړ شي طالبانو وخت لر رسیدو وروسته یو شمیر کسان نیولی او شکنجه کړی دي. خو د طالبانو حکومت د ملګر ملتونو د بشری حقوقو د شورا د تورونه رد کړی دي. احمد الله وسیق چې د طالبانو د حکومت یو بیان دی ازادي رادیو ته وویل:
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه دی بنا، په دې اړه باندې هیڅ نوی شواهد او ثبوتونه نه دی وړاندې سوي، او کوم تعداد چې دی ویلي دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کوم پیښه رامنځته شوی هغه هم ډیر کمی امکان لري چې د قومونو ترمابین او د خلکو ترمابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجود دي چې له هغه عمله به ځینې پیښه شوي وي. د افغانستان د اسلامي امارت او مجاهدینو پرې
په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات هم دراورو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان رسیال عقیل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانګې لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې د مسؤلیت پله پر غاړه نه ده اخیستي. دا تیر جمعه په ورځ د کابل په دشتي بچی سیمه کې دوه چلا چاودنې شوې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. د جمعه د ورځې د چاودنو پړه د دایښ خراسان څنګه منلې و. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د دې هیواد د کرکټ ملي ټیم په 2022 او 2023 کال کې شلوره او 500 ټیسټ لوبې په مخ کې لري. دا کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو دوه کلونو 2022 او 2023 کلونو کې خورا ډېرې مهمې سیالۍ ولري او د قوي او پرمختللو هیوادونو سره به خپلې لوبې ترسره کړي. دا ویلو ده چې د دې کلونو په لړ کې به افغانستان له استرالیا، ویسټ انډیز، نیوزیلند، پاکستان، هند، سریلانکا، زیمبابوې همدا شانتي د نورو پرمختللو هیوادونو پر وړاندې خپل لوبې ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2023 کال د مارچ په میاشت کې د 3-5 لوبو د ترسره کولو لپاره هند ته سفر وکړي. لا ساتي رډيو نه خبرونه اوري. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړی چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کړي. دا وروسته لاغه ده چې ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندې کولو پر روانو خبرو کې خکیلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوی وړاندیزونه مطرح کړي. دا دوی په وینا د اقدام له تړون سره اړخ نه لګوي. د ایران د مرکزی پلاوی مشر په ټویټر کې لیکلي چې یو شمیر خکیل لوري د رښتینې ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کړي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ دي چې دوی په وینا له تړونو سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه وځي. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولي ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له کور سره ټکر شوی چې وطن پکې وشل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوی دي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مورهالوم په نوم یو کلی کې ورسته لاغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکي د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ونه منه او هڅه یې وکړه چې په ډېره چټکۍ وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا د پلیټ شمیره درلوده او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوی. اروپایي چارواکي وایي د هغو کډوالو شمیر چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو له لارې له اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورځي سکال دوه برابره شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر اټلنکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان زینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتیګریټ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان براک او د ورښت امکان شته. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 3. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 15. مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1. او جلال آباد آسمان براک د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1.
د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته ملګری ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي دي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس په افغانستان کې له سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیال نن په ژنیف کې د دې شورا په غونډه کې وویل له دې وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورن دي. د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم د بشري حقونو په شورا کې تور پورې کړ چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته یو شمیر کسان نیولي او شکنجه کړي دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند راکوي چې دا شیبه په استودیو کې را سره دی. انسب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژنې، د خپلو حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولي لیوي. په جنیوا کې نن د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالي ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل له لویدو را وروسته یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received credible
داګست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پوخانیو امنیتی ځواکونو او هغه کسانو چې پوخانی حکومت سره تړلی وو د بجنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د دوه اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده نندارې ته ایښودل
شوي.
د بشري حقونو د شورا مرستیال همدارنګ ول د دې وضعیت له کبله د ډیرو افغانانو په منځ کې ویره او اندېښنه خبره شوې ده. ندال نشیف زیاته کړې چې د اګست میاشتې راهیسې تر اوسه اته مدني فعالان او دوه خبریالان هم په افغانستان کې وژل شوي. نوموړي همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د 950 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوي دي. دا د میشتې په پایل کې د بشري حقونو د څار سازمان په یو ریپورت کې ویلي و چې په څلورو ولایتونو هلمند، کندهار، غزنی او کندهار کې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي یا بې محاکمې وژل شوي او یا جبري تری تم کړی شوي دي. خو ست ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ټول افغانستان کې د تر سلو زیاتو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا ریپورت رد کړ. د طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیقه زاده رډیو ته ویل د دوی حکومت د بخنی فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړ توګه درناوی لري او عملي کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوی شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندې شوي، او کوم تعداد چې دی ویلی دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کومې پیښې رامنځته شوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه عمله به ځینې پیښې شوي وي د افغانستان د اسلامي امارت په مجاهدینو پورې
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم خبرې وکړې. ویل چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تری تم کول زیات شوې دي.
They resumed the cycle of violence and vengeance. Accounts of the summary.
د وی طالبانو د تاو تریخوالي غچ خستنی او دامونو لړی لسره پایل کړي. د امنیتي ځواکونو او پخانی حکومت چارواکو د جبرین ادارکۍ سبب شوی او همدارنګه اقلیتونه په زور بي ځای کېدو تاړ کړي دي چې دا د طالبانو لخوا خبرې شوی ویری وازی لګ پرده پورته کوي. په رسنیو کې د پوینا ډیر کمی پیخي منعکس کیږي یا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په نننۍ غونډه کې د دې شورا مرستیال وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. ندال لشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکاری د زیاتېدلو او د افغانستان د پانګې کنګلېدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړې. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیال پرشیشه ګاسمن ویلي وړتیا ده چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دقیق څار وکړي.
پراپور کې مو قدرمن اوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه د اندېښنو جزئیات اوریدل چې په دې ترڅ کې پر طالبانو پورته شوی چې د دوی په واکمنۍ کې لږ ورځې چې دوی واک ته رسیدلې دي په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي او په دې وژنو کې تر اویا سلنه پورې د تر اویا کسانو پورې وبخي تر اویا د زیاتو کسانو د وژنې پلان پر طالبانو اچول شوی ده.
ژوند
ترې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو فکر وکړئ چې نه به تکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. متحد ایالات وی هیت سرتیره به د بی پیلوټ الوتکې د هغه بریټ په اړه حساب ورنکړي چې په اگست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لاس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان پرون رسنیو ته ویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي هغه توصیه به عملي شي چې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده پکې شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر له یوه زبر ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا هم سرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوی وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه که دوی په خپلو څیړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری ناغیړي او یا هم د مجرمانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اګست په 19مه د شوی هوایی برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي د برید یو غموونکې تېروتنه وه او قصدن یې هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یو دروازه کې وشو. مسؤلیت داعش ډلې ومانه او د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون پکې یو سل اویا تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې وروسته ناسم ثابت شو، موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي و. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قربانی شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کوله او لای هم کوي، خو که امریکا یې نه غواړي دوی نشي کولی له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی، موږ نشو کولی پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي، څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي،
قابل تنبیه نیستن.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی وایي هیواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیکت په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قربان شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي د اګست د 9 پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. د افغانستان د خبریالانو یوه سل کسیزه ډله له اروپایي ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له دې هېواده وباسي. د خبریالانو د یو شمیر اروپایي او امریکایي هېوادونو مشرانو ته په یو سرخلاص لیک کې چې یوه کاپي ازادۍ راډیو هم ترلاسه کړې ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، له شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ دي او برخلیک یې نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاصي لیک په استولو غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې SNJ او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبریالانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای پکې دا هم لیکل شوي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبریالانو وهل ډبول، سپکاوی او آن ځینو نامعلومو سیمو ته بیول زیات شوي دي. د دغې سل کسیزې خبریالانو له ډلې څو تنو یې د خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خپلو کړو دندو له امله د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفې احمدي او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسل و زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استازولۍ له دفتره لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ و امنیتي ګواښونو سره مخ یو، خو نن له افغانستانه د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو 4 میاشتو هڅو لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلو چې لا تا پلاس ورته نشو. بلخ واغه خبریالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی، نو له همدا عمله موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتن یو.
دا خبریالان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر ایستلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبریالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلومو سیمو ته یې د وړلو د اداګانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبریال سید راشد کاشفي هم سخت وهل سوی و. نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبریالۍ د کار پر مهال ډبول ول سوای دی. د دغه پرانیستی لیک او د خبریالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبریالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. روان میلادی کال د اگست میاشتې له 15مې وروسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلي پر مهال په سلګونه خبریالان هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبریالانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبریالانو او رسنیو پر کار، بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوي دي.
ل آزادی رادیو ما خامنه خبری مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوز لسګونه بند پاتې افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیرې یو سلو اتیا تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د دغو افسرانو له ډلې رحیم الله نن له اسدالله لودین سره په مرکه کې وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوری.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمېر تر یو سل اتیاو پورې رسېږي. اوس مهاله پورې زمونږ سره هېڅ ډول مرسته نه د هند حکومت له لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی، موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې فقط همدغه هم راویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولی، اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلئ، زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب دی هر وخت موږ لپاره منفي یو.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه، امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تیرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسېده وطن یې نو تر کړی، د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسي پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د پیښ خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي، د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي، د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو، د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي، په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلی، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی، د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې شته، د دوی دروازې مو ور ټکولې دي، دوی څه وایي درته؟
خپل سفارت لري او خپل خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوي. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي.
د افغانستان د پخوانی دولت د وسلوالو ځواکونو یو افسر رحیم الله و چې په هند کې د زده کړو دوره پای ته رسېدلې او له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې نه افغانستان ته ستنېدای شي او نه په هند کې د پاتې کېدو امکانات لري. ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادر هم د هلمند ګریش ولسوالۍ سره پیغام لیک ته راغلی یم. ارز مې بعد درې میاشتې تر مخ چې د ګریش ولسوالۍ د سقوط حالت و، نو د جنګ په وخت کې په بازار څه ملکیان او کورني خلک ټول ووت. په بازار کې یوازې طالبان وو، د پخواني حکومت عسکر وو، خلک وو. نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چې راغله، هر ځای به ورغله د غلیمت په نامه باندې د خلکو څه شخصي شیان اخیستل چې دا د حکومت دي. خلکو سے شخصی موٹر واخل موٹر سائیکل واخل مکتبو سے غالی و پرشن و چوکی خلکو سے ڈیر شان واخل حکومت شان کا نام باندھے نہ داخل کو شکایت ہو کہ طالبان میں شران ہوا لیکن داخل بغیر درج دل تھا تاب ہو سر کیجیے ادا بغیر دخل صلاح کیجیے قانون منگل پر ساری کیجیے متاستانه داغه خی سیدا تروس پر یاغه خلک مرجنو تروس پر وسلوال نه پاره مسترای نه چا حساب سره کړی دی نه چا د حساب د پاره راوستل دی نه چا راغوشت دی. نو ولې خو سم په دغه تمه ناس چې خپل تاب شان په لاس ورکول سی او خپل حساب ورتون کې دی. نو څنګه لرو؟ السلام علیکم. نو قندار ولایت سمیا دې کني ولیا در سره په دا توسنی وضعیت کې کم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځایو ته نه دي رسېدلي. ورور هغه مستشکلو کسانو ته نه دي رسېدلي. هغه پخواني وکیلار یې سره نرولي دي، هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي، خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو. نو چې مسلمان یو نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه پر ځای کړي. دا ډېره غټه وجیبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمت الله.
وروره د خانشین د ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوو چې دغه اوبه ولې نه راعلاقېږي. دغه زموږ پوښتنه وه چې دغه ځایونه مو وره وسېدل. د حیوانانو اوبه نشته، د انسانانو اوبه نشته. وروره چې دا مسلمانان د وچکلې سره مخامخ دي او بیا د کجکي اوبه په تولید کې راعلاقېږي نه د خلکو ته. دا زموږ سره نجلۍ دپاره د خدای ورته کومه کروره و چې د خلک ځای ځله په تکلیف کې سانسوي ده. خدای به مال
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري.
د ازادۍ رادیو ماشمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د نننې ماشمنې خبری مجله په ورستۍ شیبو کې یو ورستۍ راپور لرو. سپینمنې د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي ویلي بیگا البته بیگا یې په یوه خبري غونډه کې وویل چې درې مهم دلایل شته چې د طالبانو پیسې به بیرته د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلي کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي پرون خپل خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خبره شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
امریکا سره او ټول نړۍ سره د خو روابطو اعلان کړی دی چې غواړي دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ وایاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېده. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحا کې له امریکایي استازو سره دوه ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانه وزارت د لیندې په نولسمه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافی کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندې په شلمه اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفیږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډیره بریده پای ته رسیږي. تر هغه سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.